دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د جولای 10 نیټه ده. زه احمد شازمی او په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د مومندو د ماشومې د وژنې کیس د شمالي او جنوبي وزیرستان منتخب پارلماني استازو برخلیک، د ځوانانو ملي شورا شمالي وزیرستان کې د نجونو کالج، او په پاکستان کې د پولیو ناروغي پر زیاتوالي سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم راپور درته لرو. په تر سو وړاندې واروکو بریوال کاکړ ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د مومندو د یولس کلنی فرشتي مومند د وژنې په تور نیول سوی کس منلې ده چې هغه تر جنسي تیری وروسته وژلې وه. د افغانستان حکومت وایي هیله مند دی چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به د سولې په پروسه کې پر یو ابتدایي هوکړه لیک دستخط وسي. او د ایران انقلابي ساتونکي ځواک ویلي چې د عراق پولې ته نږدې درې سرتیر وژل سوي. د مومندو د یولس کلنی فرشتي مومند د وژنې په تور نیول سوی کس منلې ده چې هغه تر جنسي تیری وروسته وژلې وه. دا خبره د اسلام آباد د شهزاد ټاون په پولیس تانه کې د فرشتي مومند د کیس څارونکي افسر انیس اکبر بیګام مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل چې د نثار په نامه د ملزم هغه ځایونه په ګوته کړي چیرې چې به فرشتي ته ناست وو، او له کومه ځای چې هغه پورته کړې وه. فرشته مومند د روان کال د مئی پر 15 علی اسلام آباد ورک سوی وه، او د مئی پر 6 یې خراب کړل سوی مړی میندل سوی وه. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي په دې خبره حیران سوی دی چې پاکستاني چارواکو درې ټي وي چینلونه له دې کبله له کیبل نیټورک څخه لری کړي وو چې ولې د اپوزیشن د یو شخصیت خبری غونډه شودلې وه. یا سازمان د جولای پر 9 په یو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې پر میډیا د بندیز ناڅاپه زیات سوی او ګامونو په پاکستان کې د واکمن رژیم امیرانه چلند په ډاګه کوي. ریپورت وایي چې د اب تک څلورویشت نیوز او کیپیټل ټی وی په نامه درې پاکستانی خبری ټیلیوي چینلونه له هغه وروسته له کیبل نیټورک څخه لری کړل سوي چې د مریم نواز خبری غونډه یې په ژوندۍ بڼه ښودلې وه. د بیسره د خبریالانو سازمان پر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې زر تر زره دغه چینلونه بحال کړي. پاکستان د هغه وروسته د ګوزان یا پولیو د مخنیوي لپاره بیړنۍ کمپاین پیلوي چې په روان کال کې په دې ناروغۍ د اختصویو ماشومانو شمیر 140 ته رسیدلی دی. د پاکستان د صحت محکمې چارواکو د جولای پر 9 وویل چې په تیره اونۍ کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې 4 ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي دي. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام مشر بابر بینی عطا ویلي چې د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره به د بیړنۍ کمپاین د جولای له 15 تر 18 په هغو ټولو ضلعو کې ترسره کیږي چیرې چې تازه ناروغان میندل سوي دي. د افغانستان حکومت وایي دوی هیله مند دي چې په راتلونکو دو میاشتو کې به د سولې په پروسه کې پر یو ابتدایي هوکړه لیک دستخط وسي. دا خبره د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي د سی شنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. نوموړي ویل چې دوی د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو اترو په ټولو تفصیلاتو خبر دي.
ما در مراحل مختلف از این پروسه هستیم.
خغلی صدیقی وی موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري. پکې داخل دی او د دې پروسې یو مهمه برخه د افغانستان حکومت دی.
طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي، خو د تیر یکشنبه او دوشنبه په ورځ په هغه غونډه کې استازو برخه واخیسته چې له کابل څخه د افغان حکومت د ځینو چارواکو په ګډون لسګونه افغان سیاستوال هم پکې شریک وو. اروپایي ټولنه نن په کابل کې د اداري فساد پر ضد 15 کلنۍ کانفرنس جوړوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی په یو بیان کې ویلي چې دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په حکومتولۍ، ایمانداری او حساب ورکولو پورې تړلي ټول مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. ټاکل شوی چې د اداري فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په دې 15 کلنۍ غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او نور لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. د ایران انقلابي ساتونکي ځواک درې سرتیري په لویدیز ښار پیرانشار کې په ډزو وژل سوی دی. د خبره د انقلابي ساتونکي ځواک لخوا د جولای پر 9 په بیان کې سوی ده. بیان وایي چې دا درې سرتیري هغه مهال ووژل سو او یو بل یې ټپي سو چې د دوی په وینا ترهګرو یې پر موټر ډزې وکړې. د مهر په نامه نیمه حکومتي خبري اژانس ویلي چې دا سرتیري د ایران او عراق پولې ته نږدې کوردي ملیشو وژلې دي. د ایراني ځواکونو او کوردي ملیشو ترمنځ پخوا هم په دې سیمه کې نښتې سوې دي. د امریکا د خزانه وزارت د حزب الله پر یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د یاد ډلې پر دوو غړو بندیزونه لګولې دي. پر دې کسانو تور دی چې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله وسلوالې ډلې د اهدافو د پرمخ وړلو او د ایران زیان رسوونکو فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره یې له خپلو دندو استفاده کوله. دا لومړی ځل دی چې امریکا د ایران د متحده ډلې ټاکل شوي سیاستوال په نښه کړی دی. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ د نړیوال کپ لومړۍ نیمه پایلوبه به نن د نیوزیلینډ او هند ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه پرون نیمایي تر نږدې سوې وه چې باران وسو. دویمه نیمه پایلوبه به سبا د انګلینډ او آسټرالیا ترمنځ وي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ بیې له سراج هیر اورئ.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.94 روپۍ 80 پیسې او په 1.95 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.04 روپۍ 80 پیسې او په 1.05 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.40 روپۍ 10 پیسې او په 2.40 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ 50 پیسې او په 1.90 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 90 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 28، بنو کې 20 او 30، ژوب کې 30 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د اسلام آباد پولیس وایي د 11 کلنې ماشومې فرشته مومن د وژنې په تور نیولې تن اقرار کړی چې هغه تر جنسي تیري ورسره وژلې وه. د فرشته پلار تورن کس ته د ورته سزا غوښتنه کوي. پرون د ترګری ضد عدالت د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه د پارلماني غړو محسن داوړ او علي وزیر د کیس اوریدنه یو ځل بیا تر 13 جولای وځنډول. د بشري حقوقو فعالان او وکیلان د دې ګام غندنه کوي.
عدالت څه راشي تو یا جج نه وی یا وکیل نه وی یا څوک نه، نو دا خو پاکستان نه د عمران خان د حکومت په وخت کې یو خارې ناپسان دي.
د قبایلي زلو ځوانان د وزیر اعظم لخوا په جوړ سوي د ځوانانو په قومي شورا کې د استازیتوب غوښتنه کوي.
منګه په دې 33 رکن یوت کونسل کې د چا مخالف نه یو، کم فرد واحد مخالف نه یو، بلکې منګه په دې کې اډیشن غواړو، اضافه غواړو، او هغه اضافه د قبایلي نو ځوانانو غواړو.
په روانه خبرونه کې د قبایلي سیمو په اړه د یو شمیر راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره د افغانستان او ایران په اړه هم راپورونه لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خپرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې موریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com او کچيري تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. مشال رادیو ځانګړي اپ هم لري، تاسو کولای شئ چې د اپل ستور یا ګوګل انډراید څخه دغه اپل ستور دغه اپ ډاونلوډ کړئ. د اپ نوم دی مشال رادیو. او سره خپل لومړی راپور، د اسلام آباد پولیس وایي د مومند قبایلي ضلع د یولس کلنې ماشومې فرشتې مومند د وژنې په تور نیولې تن اقرار کړی چې هغه یې تر جنسي تېري وروسته وژلې وه. د اسلام آباد د شهزاد ټاون تڼې پولیس په وینا ملزم نثار د هغو ځایونو نشاندهي وکړه چې فرشته یې تښتولې وه. بلخوا د فرشتې پلار ګلنبي تیر مخستن ناوخته مشال رډیو ته وویل پر نثار یې ځکه هم شک و چې د لور تر ورکېدو وروسته دی هم غایب شوی و. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رډیو خبریال احمدالله راکوي.
د اسلام آباد په شهزاد ټاون تانه کې د فرشتي د کیس انچارج انسپکټر انیس اکبر پروند نه په ورځ مشال ریډیو ته وویل د فرشتي مومند د کورنۍ غړو لخوا معلومات ورکول ورستو د جون په 28مه یو مشکوک تن چې نثار نومیږي ونیولو او د عدالت نه ریمانډ اخستو ورستو نوموړي خپل جرم قبول کړو. د انیس اکبر وینا وا
فرشتہ مومن چې د مې په 15مه له اسلام آباد اورک شوی و د مې په شلمه یې خراب کړل شوی مړی اوموندل شو. د کم اورستو چې د فرشتې د کورنۍ غړو او ځایي خلکو په ترامړي چوک کې په احتجاج لاس پورې کړو او د حکومت لخوا د مظاهره چیانو غوښتنې منلو اورستو د مې په 28مه نوموړي خاورو ته وسپارله. د فرشتې پلار ګلنبي تیر ماخستن ناوخته مشال ریډیو ته وویل په نثار یې ځکه هم شک و چې د لور د اورکېدو اورستو دا هم غایب شوی و.
د یادونې دا چې د فرشتې مومن د وژنې وروستو اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کوله چې زر تر زره دې د نوموړي قاتلان گرفتاره کړي او ورته دې سزا ورکړي. وزیر اعظم عمران خان هم د فرشتې وژنې په اړه اسلام آباد پولیسو نه وضاحت په غوښتلو سره امر کړی و چې هر ورځ دې ورته د پلټنو په اړه تازه معلومات وړاندې کړل شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ترهګری ضد عدالت له جنوبي او شمالي وزیرستان د پارلماني غړو علي وزیر او محسن داوړ اوریدنه زندولې ده. دا دواړه د خړ کمر پیسي او له هغې وروسته د سړک غاړې مان چاودنې په مقدمو کې د ترهګری ضد ادارې نیولې دي. د قانوني چارپوهان وایي د علي وزیر او محسن داوړ آئینی او قانوني حقونه له پامه غورځول کیږي ځکه چې د پارلمان په غونډو کې ګډون ته نه پرېښودل کیږي او بیا اورېدنې هم ځنډول کیږي. په دې هکله نور حال درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
پرون په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت له جنوبي او شمالي وزیرستانه د پارلیمان د غړو علي وزیر او محسن داوړ اوریدنه د جولای تر 13 نیټه وځنډوله. د دوی وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې عدالت ته د دې اوریدنې لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا د مقدمو مکمل ریکارډ د نه وړاندې کولو له وجې دا اوریدنه وځنډېده. د پېښور هایکورټ بار اسوسیشن مشر ایډوکیټ ارباب عثمان په دې اړه وویل چې په کومه مقدمه کې تورن کسان په جیل کې وي عدالت د هغوی مقدمې له نورو زر د فیصله کولو هڅه کوي.
هغه متعلق چې کوم دی وکیلانو سره لارې نشته دا هغه نشته هغه دا چیلنج کول شي او دا نه شي کېدی چې پکار ده چې کوم عدالت وکړي چې هغه پخپله د دې تپوس چې ریزنیبل چې کوم دا هغه دی ایکسکیوز دی هغه ریزنیبل دغه پکار دی او چې کله یو ملزم چې کوم دی هغه بیهایند د بار په جیل کې وي نو هغه لپاره کوټ یا دا هغه کوي چې هغه زر تر زر راغي چې کوم پروسیجر دے اور پروسیڈنگ ٹیم آگا دے ورزشی اور آگا حل کے شو
ایڈوکیٹ ارباب عثمان زیاتوی د علی وزیر او محسن داوڑ وکیلان د مقدمه توندولو لپاره له های کورٹ او سپریم کورٹ سره رابطه کولی شي. دا راز د انساني حقوقو مبارز او سیاستوال افراسیاب خټکوای د ملزمانو په حیث د دوی ټول حقونه د پښو لاندې کیږي.
علی وزیر او محسن داوڑ د پارلیمنت منتخب غړي دي او په کار خدا وا چې هغه پارلیمنت سره شي پارلیمنت سره نه ورسته شي او دا دی عدالت ته شراشي تو یا جج نه وی یا وکیل نه وی یا څوک نه وی دا خو درته لکه چې سره یعنی حکومت په کېد کې نه لکه چې تختول وی یا واښه وی یعنی عدالتونو سره چې سره پوتل شي دی عدالت چې وړاندې کیږي نو دا څنګه نیول دی.
بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر په دې ورستیو کې د پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری د اسمبلی په غونډه کې د حاضرولو د حکم په وخت ویلی وو چې د علي وزیر او محسن داوړ لپاره دا ډول حکم نشي جاری کولای. دا راز واکمن تحریک انصاف وای چې د هیواد عدالتونه خپلواک دي او حکومت یې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. علي وزیر او محسن داوړ د خړ کمر پیخي او له هغې وروسته د سړک غاړې ماین چاودنې په مقدمو کې نیول شوي دي. د خړ کمر پیخي په اړه پوځ ادا کوي چې د دوی دواړو په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په امنیتي پوسته برید وکړ او 15 عسکر یې جوبل کړل چې په جوابي کاروایي کې درې بریدګر وژل شوي دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ادعا کوي چې د پوځ لخوا په ډزو کې د دوی 14 پلویان وژل شوي او تر 30 زیات جوبل شوي دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
زما ژغله مشال رادیو خبري تیر ورځ په پېښور کې د قبایلی ضلعو د ځوانانو بیلابیلو ټولنو د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ځوانانو په جوړ سوي قومي شورا کې قبایلی ضلعو ته د استازیتوب ورکولو غوښتنه کړې ده. حکومتي چارواکو تر دې دمه د احتجاج کوونکو د غوښتنو په غبرګون کې سندې ویلي خو دا ځوانان وایي که غوښتنې یې ونه منل سي نو دوی به نور احتجاجونه او مظاهرې هم کوي. په دې نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
په پېښور کې 13 ورځ د یو احتجاجي مظاهره پر مهال د ټرایبل یوت الاینس مشر سیراج صافی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
او نن چې کوم دا کمپین موږ سره کړی کوم احتجاجي مظاهره کړې ده مونږه دا د نېشنل یوت کونسل چې کوم 33 رکن یوت کونسل عثماندار او پرایم منسٹر عمران خان نوټیفیکیشن جاري کړی دی په هغه کې قبایلی ضلع نوجوانانو ته نمائندګي نه ده ملو شوې. دا د هغه خلاف دی. مونږ په دې 33 رکن یوت کونسل کې د چا مخالف نه یو، کم فرد واحد مخالف نه یو، بلکې مونږ په دې کې اډیشن غواړو، اضافه غواړو او هغه اضافه د قبایلی نوجوانانو غواړو چې کوم 70 ساله محرومۍ شکار دي.
د قبایلی ضلع سو نور ځوانانو هم په دې لړکی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه.
وفا وزیر زمان نام دے اور نیشنل یوتھ کونسل چکم عمران خان طرف نہ جڑ شوی دے پدے کہ مونگا عمران خان صاحب تل چھ مونگا ہوتا سو ڈیر سات درکڑو بنگا یوتھ نو پدے یوتھ کے چتا سو سات درکڑو پدے کہ نیا پاکستان د مونگ مرج ایریا دے پر رقم نہ شو خو یو واحد مرج ایریا دا چاغے نہ یو ریپرزینٹیٹ یو ام نشتا نو دا ولے مخ یہ چکم حکومت نہ مونگا سر کم کار کر دا گا دے حکومت ام راس روکڑو نو پدے کہ تبدیلی کم نہ پدے کہ نیا پاکستان کم دے.
زمانو محمد اکبر دے آل قبائل اسٹوڈنٹ یونین مرکزی صدر یم. دا کم کونسل چ جوڑ کڑے دے عمران خان صاحب دے بھرپور مذمت کو منگا چدی کہ دا قبائلو دا زوانانو نمائندگی نشت دے زمنگ زوانان دا مخ کنا دا احساس محرومی شکار دی او کدا سی بیا پدی کونسل کے اگنور شوی دی نو دا با نورم اغا امتیازی سلوک ورتا تا سو ویلے شے کہ زمنگ دا مطالبہ و نمنل چی نو منگ با درنی ور کو زوبہ دا عثمان دار دا دفتر پوڑان دے باندے با بوکل تال ہوں کو ہر زیت بزو.
حکومتی چارواکو تر دې دمه د قبایلی ځوانانو د دې غوښتنې د منلو په اړه سندې ویلي خو د قبایلی ضلعو د ځوانان وایي که غوښتنه یې ونه منل شوه نو نورې احتجاجي مظاهرې به هم ترسره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري له پېښور ځو د شمالي وزیرستان پر لور. د خیبر پښتونخوا د کالجونو د ښوونکو اتحادیه او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای د میرامشا یوازینی د جنکو کالج عمارت تی جوډیشل کمپلیکس ته نور کوي. دوی وای د جنکو کالج لکلونو بندو چې اوس په یو سکول کې پرانستل شوی دی. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال عمر وزیر کوي.
دا خیبر پښتونخوا پروفیسر اینڈ لیکچررز اسوسییشن یا اتحادیه مشر حمید الله افریدی مشال ریډیو ته وویل دا یاد کالج مشر په وسیتای حکومت او تعلیم څنګه تا لیټر کړي او دوی به د زده کړو مرکز د بل مقصد لپاره کارولو ته کله هم ور نه کړي.
په دې کې ګرلز کالجونه مخکې کم وو خو اوس دا اپرچونیټي میلاو شوه. خو په دې کې اوس ما ته دا خبر را رسېدلې ده چې جوډیشری میرانشاه ګرلز کالج والا چې ډېر ښکلی بلډنګ جوړ شوی دی هغې کې خپل دفتر یې قایم غواړي. خیبر پختونخوا پروفیسر لیکچر اسوسیشن د صدر په حیث د دې غندنه کوم او زه بالکل د دې خبرې سره اتفاق نه کوم. دا بلډنګ د زموږ د خویندو لپاره پرېښودل شي ځکه چې دې کې هر قسم سہولتونه موجود دي او لیبورټری او دا یو مخصوص مقصد لپاره جوړ شوی بلډنګ دی.
شمالي وزیرستان کالجونو اتحادیه ځایي مشر فراز وزیر وایي شمالي وزیرستان کې د جیناکو کالج په عارضي توګه د غلطا تیر کال په ټوچی پبلک هاي سکول کې پرانستل شوی چې دوی د یاد سکول یا ښوونځي به هلول هم غواړي او د جیناکو کالج دی په خپل بلډینګ کې نور پرانستل شي.
دا کالج دا عارضي تور باندې په 24 ستمبر 2018 شه ټوچی پبلک هاي سکول چې کومه جوه منفرده اداره او ډېر سرویسز یې دي د ملک د پورا په هغه شه منتقل شوی دی. خو هغه خو موږ خپله مطالبه کی چې په وزیرستان شه کوالټي ایجوکیشن د پورا ضروري دی چې ټوچی سکول هم بحال شي. نو دا شه خو هیڅ دورای نشته چې دا واپس خپل نشته دا کوم نیو بلډینګ دی ګرلز کالج ولا دا ورته حواله شي ګرلز کالج د پورا.
د شمالي وزیرستان یو وکیل اتیک دا وړوای کسه هم په دې اړه رسمي فیصله نه دی شوی خو یاد بیلډینګ کې د عدالت قائمولو لپاره کار پیل شوی او د قانون تر مخه د زده کړو په مرکز یا اداره کې عدالت نشي قائمېدلی.
سپریم کورټ چې کوم پالیسی دا پاکې دا لیکلې دي چې سکول شو کالج شو هاسپیټل شو دا کې به عدالتي نظام نه لګي ځکه چې دنه سیویلین افیکټ کېږي. څومره معلومات دي دوی ته خو سداسې په دغه باندې نوټیفیکیشن نه دی شوی او دوی لپاره نه ډېر هم ځای نشته دی په نارت وزیرستان کې.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان انتظامیه له چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د جیناکو کالج نوی بیلډینګ په عارضي توګه د عدالت لپاره به کارول کیږي ځکه چې د جوډیشل کمپلیکس او ججانو لپاره ورسره متبادل نشته او د جیناکو کالج د غلطا په متبادل سکول کې پرانستل شوی. دوی وویل د جوډیشل کمپلیکس او ججانو لپاره ځمکه اخیستل شوی چې ضربا په دولت کار پیلوي او د جیناکو کالج بیلډینګ به په کال یو نیم کې کالج ته دوباره ورکړل شي. شمالي وزیرستان یو ځانه ګرلز ډیګری کالج لپاره جوړ شوی بیلډینګ د 1300 کالونو راهسه د امنیتي ځواکونو لخوا د بیا رغونې چارو لپاره په استعمال کې وو چې د ځایي ولس چارواکو او ښوونکو په وینا اوس خالی کړل شوی او د جوډیشل کمپلیکس لپاره په عارضي توګه ورکړل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
زموږه له مشال ریډیو څخه وري. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په نورو څلور ماشومانو کې د ګوزن یا پولیو وایرس موندل شوی دی. د دې سره په پاکستان کې پروان کال کې تر اوسه د پولیو کیسونو شمیر 140 تر رسیدلی دی. په دې هیواد کې وخت په وخت د پولیو د مخنیوي کمپاینونه کیږي خو بیا هم د پولیو کیسونه مخ ته راځي. دا چې د دې څو وجوهات دي زموږ همکار منور شاه په دې رپورت کې د لټولو هڅه کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي ادارې ویلي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د جولای په 8مه د پولیو سلور کیسونه ریپورت شوي دي چې دا راز په دې هیواد کې په روان کال کې تر اوسه د پولیو کیسونو شمیر 140 ته ورسېده. دا چې د بیا بیا کمپاینونو باوجود له پاکستانه د پولیو خاتمه ولې نه کیږي د خیبر پښتونخوا د حفاظتي ویکسینو د سانګې مشر ډاکټر محمد اکرم شاه په دې اړه د نه پورز مشال لیډیو ته وویل چې حکومتونه بدل شي نو په هغه پسې راتلونکي کال کې عموما د پولیو کیسونه زیاتېږي.
اگر کومره 2008 الیکشن وګورو نو موږ سره په 2009-2010 کې د کیسونو افسر راغلو. بیا 2013 کې چې الیکشن شو نو 2014 کې موږ سره تقریبا 306 کیسز پاکستان رپورٹ کړو. اگین 2018 چې کله د الیکشن ایئر راغو نو دا فیر وو چې د سره د ګورنمنت کوم اونرشپ ته یا د ګورنمنت کوم ګریپ ته په پروګرام باندې هغه بلوس کیږي ځکه چې دا څنګه د ترانزیشن پیریډ وي په دې کې ستاسو پروینشل ګورنمنت هم چینج کیږي په دې کې ستاسو کوم کوآرډینیټرز دي ایمرجنسی اپریشن سنټر اغم ډیر مسلسل لګیری چینج کیږي ډیپټی کمشنر ترانسفر دی د ډیسټریکټ آفیسر ترانسفر دی نو دون په ماس لیول باندې ترانسفر کیږي چې د هغه د وجه نه چې کوم ډیسټریکټ اډمنستریشن او پروینشل ګورنمنت هغه یو ګریپ په پروګرام باندې جوړ کړی وي هغه لوړ شي.
ډاکټر محمد اکرم شاه زیاتوي چې په دې موده کې د پولیو کمپاینونو خلاف کارکونکو عناصرو ته هم موقع په لاس ورشي چې په نتیجه کې یې خپلو ماشومانو ته د ویکسین ورکولو نه انکار کوونکو خلکو شمیر زیات شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د ویکسینو د ادارې یو بل چارواکي ډاکټر شبیر احمد په دې اړه وویل چې د ګوزان د خاتمې لپاره یوازې د ویکسین ورکولو کمپاینونه کافي نه دي.
دې کې د ماشوم چې کوم خپل قوت مدافعت دی، کدا غو ماشوم تکړه وي، مضبوط وي، خپل صحت نه خوي، نو دا به د دې خلاف انټي باډیز جوړي چې کوم ډراپس ته ملاويږي. یو خو دغه دا چې دا اکثر ماشومان کمزوري وي، د دې خوراکونه صحیح نه وي، کوم بیلنس ډایټ یې هغه نه اخلي، او سره سره دوی د صفایي خیال نه ساتي، او بل کمپلر چې دی هغه کې دا زمونږ د کوم روټین ټیکی چې دی تغلسو بیمارو هغه هم د دې لګولو کې ډېر زیات اهمیت لري. هغه هم زمونږ په دې حالات مطابق هغه ټیکی هر یو ماشوم ته په صحیح وخت باندې نه لګي.
ډاکټر شبیر احمد زیاتوي کمیندې پلرونه او کورنۍ دا خبرې په پام کې ونیسي او په دې لړ کې د روغتیا له څانګې سره همکاري وکړي نو د پولیو رانس په اسانه له دې هواده ختمېدلی شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. په پاکستان کې د پولیو کیسونو د زیاتوالي په اړه تاسو د منور شاره پور اوریدي. اوس زه د اسلام آباد پر لور د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ او د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی غوښتنه کړې چې سپریم کورټ د احتساب عدالت د جج د ویډیو از خود نوټیس واخلي او پلټنې دی وکړي، ځکه چې د دې ویډیو تر راته ګروسه د احتساب عدالت څخه جواز پات نه دی. بل پر د حکومت وینا ده چې د هغې ویډیو پر ساينسي بنیادونو پلټنه کوي چې وړاندې کوونکي ادعا کوي چې د احتساب عدالت جج ارشد ملک اقرار کوي چې پر نوموړي فشار و چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال سیرا زهرا کوي.
اسلام آباد پریس کلب کې د نهې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون د نور غړیو سره خبري کانفرنس کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې د دوی سره نورې ویډیوګانې او ثبوتونه هم موجود دي، خو دوی د قومي ادارو سره اختلافات یا هغوی بلیک میل کول نه غواړي. د نوموړي په خبره چې دوی کومه د څلوېښت منټو ویډیو وړاندې کړې، باید چې سپریم کورټ د هغې از خود نوټس واخلي. دی وایي چې د دې ملک درې ځله منتخب شوي وزیر اعظم پر ضد چې په عدالتونو کې دا کیږي او په ججانو فشار اچول کیږي او بلیک میل کیږي او په هغوی په زور فیصلې اورول کیږي چې هیڅ قانوني حیثیت یې نه وي، نو عام ولس ته به څه انصاف میلاو شي؟ نو موږ خو به خپله قانوني لار خپلوو، خو د سپریم کورټ سره دا خود نوټس اختیارات دي، نو باید چې هغه د دې نوټس واخلي چې په لاندینۍ کچه عدالتونو کې سکیږي. په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار او پخوانی جج او وکیل یوسف علي مشال ریډیو ته وویل لدې د پاکستان پادلیه ګوتې پورته شوي، باید چې د دې حقیقت ولست په ډاګه کړی شي او په کار د چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه هم د دې د پلټنو غوښتنه وکړي.
دا ډیمانډ په کار د شیدا د پی ټی آی نه، په کار د شیدا د نورې کومې پارټۍ دي، کوم مرکزی دي، کوم علاقایي دي، شیدا ډیمانډ دا وی نه، ځکه چې دا اوسې سپریم کورټ سو موته اخلي او مين انویسټیګیشن بکیږي، پراپر تفتیش بکیږي، دا فرانس خبر راځي نوم یو سائنسی طریقه کار دی، پراپر معلومات بهر چا ته وشي چې ملو شوي دي نه دي ملو شوي، د باوشتا یا نشتا، ځکه دا خبره شیدنه دی لکه د خلکو په ذهنونو باندې یو ډیر لوی بوج شوی دی په حکومت کې د پوزیشن کې دی.
همدارنګ د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل چې دې ویډیو ندوانه ګوندونه خپل ګټې پورته کوي.
یو چټی کوي کنه بل ته د خبرې پته وي زه غلطه مې لګیم، خو چون کې مونږ به د عدالتي تحقیقاتو مطالبه وکړو، د پاکستان کې د کوم تحقیقاتو نتیجه تر اوسه پورې مخې ته راغلی ده چې د دې براشي، نو هغه وی چې زبر دا وخت دا به پکې تیر شو، زمونږ आवाज کې به زورم په دې راځي چې مونږ هم وایو چې عدالت ته تحقیقاتو کې. نو خبره دا ده چې یو پکې ټیک دی یو غلط دی، دواړه اوس په دې وخت کې غواړي چې د دې سچویشن نه د فائدہ اوچته کی. اپوزیشن دا غواړي د میا نواز شریف او د هغه خاندان او مسلم لیگ نن ته د هغه فائدہ ورسی او د حکومت د اړخه چې کوم د احتساب د عمل په دې باندې د خلکو شکونه خلک د په دې باندې یقین ختم کړي.
د جولای پښپګم مریم نواز په لاهور کې خبري غونډه ته یو ویډیو د ثبوت په توګه وخودله چې پکې په موبایل نه توګه د جج ارشد ملک وایي هغه تر فشار لاندې نواز شریف ته سزا ورکړې ده. لدې یو ورځ درستو نوموړي جج دغه ویډیو تردید وکړو او په یو پریس ریلیز کې یې وویل چې د بیان بدل کړی شوی او دا ویډیو ناسمه ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري موریدلای سي چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوی بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د مومندو د یولس کلنې فرشتې مومند د وژنې په تور نیول سوي کس منلې ده چې هغه یې تر جنسي تیری وروسته وژلې وه. د خبره د اسلام آباد د شهزاد ټاون په پولیس تھانه کې د فرشتې مومند د کیس څارونکو افسر انیس اکبر بیگا مشال رادیو ته وکړه. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي په دې خبره حیران سوی دي چې پاکستانی چارواکو درې ټي وي چینلونه له دې کبله له کیبل نیټورک څخه لری کړی دي چې ولی د اپوزیشن د یو مشري مریم نواز خبری غونډه په ژوندۍ باندې شو دلې وا. یا سازمان د جولای پر 9 په یو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې پر میډیا د بندیز ناڅا په زیات سوی او غمونو په پا پاکستان کې د واکمن رژیم امرانه چلند په ډاګه کوي. پاکستان له هغه وروسته د غزان یا پولیو د مخنیوي لپاره بیړنۍ کمپاین پیلوي چې په روان کال کې په دې ناروغي د اختصاصي ماشومانو شمیر یو څلوېشت رسیدلی. د پاکستان د سیاحت محکمې چارواکو د جولای پر 9 وویل چې په تیر اونۍ کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څلور نور ماشومان په دې ناروغي اختصاصي دي. د افغانستان حکومت وایي دوی هیله مندي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د سولې په پروسه کې پر یو ابتدایي هوکړه لیک دستخط وسی. د خبره د ولسمشر اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی د سې شنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. د ایران انقلابي ساتونکو ځواک درې سرتیری په لویدیز شار پیرانشار کې په ډزو وژل شوی دی. د خبره د انقلابي ساتونکو ځواک لخوا د جولای پر 9 په یو بیان کې شوی ده. او د کرکټ د نړیوال کپ لومړی نیمه پایلوبه نن د هند او نیوزیلند ترمنځ ترسره کیږي.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د بیلابیل ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته ورسو.
نن ته انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې وایي دا وخت په پاکستان کې چې رسنۍ د کوم فشار لاندې راوستل کیږي د دې مثال په تیرو وختونو کې نه میلاویږي. او د مریم نواز د هغه وینا وروسته چې پکې یې په یو جج تور لګولې وو چې ګنې نواز شریف ته یې تر فشار لاندې سزا ورکړې او بیا د دې یو څو ګنټې پس پیمرا یوویشت ټي وي چینلونو ته نوټیس ورکړې چې ولې مو دغه پریس کانفرنس نیغ په نیغه خپور کړې. اداریې لیکي د دې نوټیس وروسته د ځینې چینلونو نشریات ودرول شو د کوم چې ولو د میډیا سره تړلو خلکو غندنه وکړه او وی ویل چې دادی په فوري توګه خلاص کړي شي. ادارې وړاندې وایي د بده مرغه په پاکستان کې د رسنیو پر ضد ډیر سخت ګامونه پورته کیږي او داسې ښکاری چې حالات نور هم خرابيږي. او هم په دې وجه پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست خپل یو بیان کې ویلي د میډیا مالکان یوازې د خپل ګټو لپاره د حکومت سره هر قسم مرسته کوي. نو باید چې د میډیا ادارې د یو بل سره مرستې ملګرتیا شروع کړي نو هله به ګټه ترلاسه کړي. نو په کار چې د دې لپاره ټولې ادارې یو کوټلې تګلار جوړ کړي. جنگ رسپان خپل ادارې کې وایي څومره چې ملک ته اقتصادي مسلو سره مخ وي هغه عمره سخت فیصلې کوي. نو پاکستان هم دا وخت د دغه رنگ صورتحال سره مخ دی. ادارې وایي د دې حالاتو سمولو لپاره حکومت کوششونه کوي او د دوست ملکونو په ګډون لایمه فا قرضې غستل د دې سلسلې یو کړي ده. ادارې وړاندې لیکي حقیقت داري چې پاکستان دا وخت د کوم حالاتو سره مخ دی د دې د قابو کولو لپاره سخت فیصلې د وخت ضرورت دی. او وزیر اعظم عمران خان په خپل ولس له دې صورتحال نه خبر کړي او ویلي دي چې د ملک اقتصادي حالت ښه کولو لپاره به ولس له ټیکس او خیرات هم ورکول وي. ادارې اخري کې وایي د حکومت دا هر څه په خپل ځای خو باید چې په عام ولس بوج پرې نه وزي او غریب او بیوسه خلک له ګرانۍ بچ کول د حکومت اصل کامیابی ده. نوې وخت رسپن خپل ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د مریم نواز لخوا د احتساب د عدالت د جج په مبینه ویډیو دی سپریم کورټ اسخود نوټس واخلي.
در یو وی دا معامله دا عدلی مطالب دا چې لکه بلی دا عدلی په وقار گوتی پورته کیږي نو باید چې د وزیر اعظم د تجویز پر رڼا کې سپریم کورٹ از خود نوټس واخلي او د دې جوډیشل پلټنې وکړي. نو د دې لپاره چې کوم لار هم ټاکل وي هغه دې وټاکي خو چې د دې پلټنې وکړې شي نو دارنګ به د مخالفینو لخوا په یو بل د تورونو سلسله ودرول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري نیویارک ټایمز رسپانې په قطر کې د افغان استازو او طالبانو ترمنځ د سوي اعلامیه په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ټلګراف رسپانې په پاکستان کې د سیلګری په اړه لیکنه کړې چې مهم ټکی انیس اجمل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانل کې طالبانو د حکومتي چارواکو په ګډون د افغانستان استاسي د جولای په اتمه د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د مذاکراتو لړکی پر یو اعلامیه سلا شوې دي. دا یو مهم اقدام دی چې د سولې هڅو لړکی مرسته کولی شي. رسپانل کې د قطر په دوحه کې د دوه ورځو تر خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې دواړو خواوو پر دې ټینګار کړی چې د عامو وګړو مرګ ژوبلې ختمولو او په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او کلتوري چارو کې د ښځو بنیادي حقونو د یقیني کولو لپاره کار کولو ته ضرورت دی. د اعلامیه د دواړو خواوو ترمنځ په راتلونکي کې د اغو مذاکراتو لپاره د پیل یوه مهمه نقطه ثابتېدای شي چې په نتیجه کې به مستقله شرایط جوړ شي. رسپانل کې کېدای شي چې د طالبانو او افغان استازو ترمنځ شوې اعلامیه په هیواد کې تشدد په سمدستي توګه کم نه کړي، خو بیا به هم د امریکایي ډیپلوماټانو او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر پیلولو لړکی مرسته وکړي. بلخوا ټیلیګراف رسپانل کې پاکستان تر اوسه یو داسې ځای نه دی جوړ شوی چې په بهرنیو هیوادونو کې میشت کسان ورته خپلې کورنۍ د چټیانو تیرول لپاره بوسي. د پاکستان په اړه داسې تاثر دی چې د هیواد اکثره پاکستانیان د سیل لپاره نه ورسي، بلکې الته یوازې خپلوانو سره د لیدلو او وطن ته د تلل لپاره سفر کوي. په پاکستان کې زیاتره خلک دا نظر لري چې د پاکستان په باره کې داسې تاثر ورکول ناانصافي ده. ټیلیګراف لیکي په پاکستان کې په تیره لسیزه کې تراګیري زیاته وه، خو وروسته یې پرسید سی عملیات وشول. دا هیواد هڅه کوي چې رسلګری په برخه کې په نړۍ کې خپل زوړ مقام بیرته ترلاسه کړي. د روسپانې په خبره نړۍ هم دې اړخته پام کول پیل کړی دي. تیره میاشت بریټش ایرویز شاوخوا یولس کاله پس پاکستان ته خپل پروازونه بیرته فعال کړل. د برتانیا شهزاده ویلیام او د هغه میرمن کیټ میډلټن پاکستان ته د سفر پلان لري. د لیکوال په وینا په پاکستان کې د خرابو حالاتو نه علاوه ډېرې ښې خبرې هم موجودې دي. لیکوال زیاتوي په کراچۍ کې د سمندر په غاړه له خپلې کورنۍ سره چټیانې تیرې کړې، د پېښور بازارونه، د آرټ ګیلریانې او د لاهور زوړ ښار یې ولیدو. د لیکوال په خبره په ایس ځای کې ورته خطر نو محسوس شوی او یوازې میلمه مستیا او دلچسپ شیان یې لیدلې دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري له ایران سره د اټومي موافقه اروپایي لاسلیکونکو پر تهران ژغ کړی چې په زیات مقدار کې د یورانیم د غنی کولو لورستي اقدامات بیرته پشاسي. جرمني، فرانس او برېټانیا په عین حال کې د دې اټومي تړون د شکیلو هیوادونو د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. بلخو د امریکا ولسمشر او د اسرائیل وزیر اعظم هم تهران ته تازه خبرداري ورکړی دی. په دې نور تفصیل اجمالاند وړاندې کوي.
جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ په یوه شریکه اعلامیه کې په دې ژور اندېښنه ښودلې چې ایران د 2015 کال د اتومي تړون څو ژمنې ماتې کړې. ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د ایرانیمو د غنی کولو کچه په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال د تړون له مخې ورته حد ټاکل شوی اړولې او په سلو کې یې 4.5 ته رسولې. تهران وای زغم زکه تمام شو چې لا اتومي تړون څخه د امریکا لوتلو او پر ایران د بیا بندیزونو د لګولو وروسته اروپایي لوري د تهران اقتصادي ملاتړ تلې ولتیا ونه خوده. جرمني، برتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې یادونه کړې چې ایران ویلي غواړي د تړون تشمن پاتې شي. د دوی په شریک بیان کې راغلي ایران باید پر همدې بنسټ چلند وکړي، خپل وروستي اقدامات د بیرته شاته کړي او لزن پرته دي اتومي تړون عملي کولو ته ستون شي. د ایران سره د 2015 کال د اتمی تړون اروپایي لاسلیکونکو همدارنګه په ټولو لورو غږ کړی چې د روانو ترنګلتیاو د کمولو لپاره دي مسؤلانه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ ایران ته نوی خبرداری ورکړی. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد کارونه کوي او ښه ده چې له ډېر احتیاط کار واخلي. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان ویلي امریکا سره له دې چې د ایران سره له اتومي تړون وتلې کولی شي د ترنګلتیا د کمولو لپاره د ایران سره خبرې اترې وهڅوي. لودریان د فرانسې سنا ته په خبرو کې د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو په کچه کې له اتومي تړون سرغړاوی د بدې پریکړې په وړاندې بد غبرګون بللې. له بدې پریکړې څخه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر اشاره له اتومي تړون څخه د امریکا وتلو ته وه. نوموړي ویلي فرانسه غواړي چې د تفاهم لپاره زمینه برابره کړي څو احتمالي خطرناک وضعیت کنټرول شي. بلخوا د فرانسې د ولسمشر یو لوړ پوړی ډیپلوماټیک سلاکار تهران ته په دوه ورځني سفر تللی سولې ایران سره زیاتېدونکې ترنګلتیا راکمه کړي. په عین حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران سره د اتومي تړون سرسخت مخالف دی د سه شنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې چې ایران په لوړ کچ د ایرانیمو د غني کولو اعلان وکړ دې هیواد ته خبرداری ورکړ. د اسرائیلو د پوز د یوې هوایي اډې د لیدلو پر مهال نتنیاهو په داسې حال کې چې د اف 15 ډیر شنګي الوتکې مخته ولاړ وویل ایران باید یاد ولري چې دا الوتکې د ایران او سوریې په شمول د منځني ختیځ هرې برخې ته رسیدای شي. ایران پر لپسې ویلي چې د اتومي وسلې د جوړولو په لټه نه دي او اتومي پروګرامې د ملکي اهدافو لپاره دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پوباندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
سباون
په پوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
مشال رادیو څخه اوري. افغان حکومت وایي په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سو خبرو او پرمختګونو په جزئیاتو خبر دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي دوی هیله مند دي چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه وسی. بلخوا رویټرز خبري اژانس د لوړپوړي امریکایي چارواکي له خولې ویلي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې راټولې کړي او اوس به خپل مشرانو ته معلومات ورکوي چې ترې وروسته شایي د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. تفصیل اجمالاند وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ دوحه کې له طالبانو سره خپلې وم پړاو خبرې د پرمختګ له یو لړ نقوني خانو سره راټولې کړې. رویټرز خبري اژانس وایي و ورځ وروسته له هغې چې په دوحه کې د طالبانو په شمول بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدې زلمی خلیلزاد د سه شنبې په سهار دغلته له طالب استازو سره په لنډه توګه ولیدل. د خبري اژانس ته یو لوړ پوړي چارواکي له خولې چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شو خبرو په جریان کې دی ویلي د خبرو اترو د اووم پړاو پای ته رسېدلی او زلمی خلیلزاد به اوس خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي او هغوی به په دې اړه یو اعلان کوي. د سه شنبه په ورځ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو لپاره تر ستو وروسته پر خپل ټوئیټر ویلي نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده اوس چین ته روانې مو بیا به د افغان سولې بهیر د ریپورت ورکول او مشورې لپاره واشنگټن ته ستنېږم. نوموړي نور جزئیات نه دی ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي هیئت غړي سهیل شاهین ازادي رډیو ته ویلي د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو اترو په ووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي وقفه راغلي او ضربه بیرته پیل شي. دا چې په مشخصه توګه طالبان او زلمی خلیلزاد په څه سلا شوي جزئیات نه دي په ډاګه شوي. خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماټانو له قوله چې په دې خبرو خبر دی وایي تمه لري چې د خلیلزاد لخوا د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. اخوا په کابل کې افغان حکومت وایي په دوحه کې له شوو ټولو بحثونو څخه خبر دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل
ما د مراحل مختلف از پروسه هستیم.
خغلی صدیقی وایي موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري پکې داخل دی او د دې پروسې یوه مهمه برخه د افغانستان حکومت دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړې زموږ هیله ده چې په راتلونکو دوو میاشتو کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د خغلی صدیقی په وینا دا د سولې د پروسې لومړنۍ برخه ده چې راتلونکو خبرو او مذاکراتو ته به لاره هواره کړي. دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده او د افغانستان حکومت به د یوې دایمي سولې د ټینګولو لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو لکه متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکړي. دا مهال موږ تر راتلونکو دوو میاشتو هیله مند یو ابتدایي هوکړه لیک چې په بېلابېلو مسلو په ځانګړې توګه اوربند او د دوی لخوا د تاوتریخوالي په کمولو به متمرکز وي لاسلیک شي. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي، خو په وروستیو کې په دوحا کې د یو شمېر حکومتي چارواکو په شمول شاوخوا شپېتو افغان سیاستوالو له طالب استازو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د غونډې په پای کې دواړو خواوو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار شوی او همدارنګه د جګړې لښکېلو خواوو غوښتل شوی چې په ټولو سیمو کې د عامل منفعه بنسټونو امنیت د تضمین کړي او په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو او ادارو حریم ته درناوی وکړي. همدارنګه د ملکي خلکو عزت، ژوند، مال او کورونو ساتنې ته پر ژمنتیا او د ملکي مرژوبلې د صفر کچې ته پراخکته کولو هم ټینګار شوی. خو په دوحه کې د سولې په برخه کې شوي پرمختګونه تر اوسه په افغانستان کې درنه د جګړې په ډګر محسوس نه دي. د سه شنبې په ورځ هم د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د تودو جګړو، نښتو او پر یو بل د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي.
زموږ غله مشال راډیو خاوري د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو غندنه کړې ده. سازمان په ولیکنه کې ویلي چې یاد وسلواله ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. د لغه ورسره چې وسلوالو طالبانو د جولای پر 1 په غزنی کې داسې برید وکړ چې په لسګونه ولسی وګړو ته پکې مارک ژوبل واوښته. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا په پرله پسې توګه د ولسی خلکو وژل دا څرګندوي چې یاد ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. امنیسټي انټرنیشنل د جولای پر 9 په خبره کړي بیان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو په کلکه غندنه کړې ده. د جنوبی آسیا لپاره د یاد سازمان چارواکي سمیری حمیدی په دې بیان کې ویلي چې وسلوال طالبان یو پلو له نورو افغانانو سره د سولې خبرې کوي او بل پلو لسی وګړي وژني. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د جولای پر 1 په غزنی کې داسې برید وکړ چې د یو ماشوم په ګډون پکې لږ تر لږ 14 کسان ووژل سو. په دې برید کې د شپېتو ماشومانو په ګډون تر 180 زیات کسان ټپیان هم سو. طالبانو ویلي چې دوی په دې برید کې د افغانستان د استخباراتي ادارې NDS دفتر په نښه کړی وو، کوم چې ولسی ځایونو او ښوونځیو ته نږدې دی. طالبانو په غزنی کې دا برید له هغه یوازې 2 ورځې وروسته کړی چې په کابل کې یا د دفاع وزارت ته نږدې د هغه برید ذمواري هم منلې وه، په کوم کې چې 3 تنه وژل سوي او تر 90 زیات ټپي سوي وو. په هغه برید کې هم 50 ماشومان ټپي سوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان دا بیان زیاتوي چې په تیر کال کې هم ولسی وګړو ته په اوښتې مرګ ژوبل کې له 2009 کال راهیسې بیا تر ټولو زیات ماشومان وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما د معلوماتو له مخې په 2013 کال کې 3,804 ولسی وګړي وژل سوي وو چې 900 پکې ماشومان وو او 9,000 نور ولسی وګړي ټپي سوي هم وو. سازمان لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان خبری رسنیو او خبریالانو ته هم د بریدونو دړکې ورکړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د خبریالانو په ګډون د عامو خلکو د وژلو هیڅ جواز نه جوړیږي او داسې کړنې په جنګي جرمونو کې راځي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غلمه شال رادیو خاوري ګارډین ورسپانی د ټولنیز رسنیو د وی وتلې چهرې قندل بلوچ ژوند او مړینې ته کتنه کړې ده. قندل بلوچ چې پر فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب به مختلفې ویډیوګانې خپرولې، د سوشل میډیا لارې ځانته نوم پیدا کړ، خو د 2014 کال په جولای کې خپل ورور د غیرت په نوم ووژل. ګارډین ورسپانه په دې مقاله کې د قندل بلوچ یا تازه کوي چې مهم ټکی ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
د ټولنیزو رسنو له لارې مشهور شوی د پنجاب قندیل بلوچ د 2014 کال په جولای کې د ناموسي وژنې ښکار شوه. داغی رور چې د جرم اعتراف یې کړو ویلیو چې داغی کړنو د کورنۍ نوم بدنام کړي. شپږویشت کلنې کندیل بلوچ د خپل ځان په اړه یوه کیسه جوړه کړې وه چې ورځپاڼه نیمه دروغه او نیمه رښتیا بولي. ورځپاڼه لیکي هم د دغه کیسې پر اساس هغې ځان ته یوه دنیا جوړه کړې وه او هغه یې کول چې څه یې غوښتل. ورځپاڼه لیکي د هغې د مړینې خبر د 24 نیوز چینل خبریال عادل نظامی ورکړ. ورځپاڼه د کندیل بلوچ د وژل کېدو پر ورځ د هغې کور بهر ټول منظر بیانوي. ورځپاڼه لیکي د کندیل کور بهر ګڼه ګوڼه وه. د خبریالانو په ګډون هر څوک په دې تکل کې وو چې د کندیل بلوچ مړی وګوري. په عین حال کې خبریالان د خپل خبر لپاره بې صبره وو. دوی انتظار کولو چې کندیل به کله له کوره امبولانس ته راوړل کېږي. هغه مهال پولیس وار له مخه د هغې په کور کې موجود وو. خبریال عادل نظامی غوښتل چې په کومه طریقه د کندیل تصویر واخیستل شي. هماغه وخت چې کله کندیل امبولانس ته راوړل کېده یو فوټوګرافر د عادل مرسته وکړه او د هغې له مخ نه صادر لرې کړ. عادل د کندیل ویډیو او تصویر اخیستو کې کامیاب شو خو ډېر زر پولیسو منه کړه. ورته ویل چې د مړي درناوي ته دې پام وکړي. ورځپاڼه لیکي د عادل لخوا هماغه اخیستل شوې ویډیو په ټوله نړۍ کې وکتل شوه. ګارډین ورځپاڼه لیکي د کندیل بلوچ د پلار او مور سره د ملاقات انتظام د هغوی وکیل صفدر شاه کړی چې د هغې د مرګ درې میاشتې پس و. د هغې پلار محمد عظیم او مور انور ویل کندیل به ورته وخت ښودلو چې کله به په ټي وي پروګرام راځي او دوی یې لیدلی شي. د هغې پلار ویل هغه لمحه به ډېره ښه وه کله چې به دوی په ټي وي د خپلې لور کتو ته په انتظار و. هغه ویل کندیل به ورته په ماشوموالي کې ویل چې یوه هنرمند دا جوړېدل غواړي نو دوی ورته خوشحاله و چې کله به کندیل په ټي وي په ګډا او سندرو ویلو لیدله. خو د هغوی وکیل ویل چې کندیل د کلونو لپاره له مور پلار سره خبرې نه کولې. د هغې مور ویل چې کله کله به یې ورته ټلیفون کولو. ورځپاڼه لیکي د کندیل وروڼه د هغې په ټي وي راتلو باندې خوشحاله نو. د هغې مور ویل کندیل د خپل خور واده ته په کال 2010 کې کور ته ورغلې وه چې دوی یې ښه هرکلی وکړ. خو ورته ویل چې له هغوی سره اظهارېدې نه شي ځکه چې وروڼه به بیا ورسره پرې جګړه کوي. د هغوی ګاونډیان کیسه کوي چې هغه مهال یوه شپه کندیل د هغوی کور ته بې سا ورغله. د هغې د رور په لاس کې تمانچه وه او ورته یې د وژلو دړکه کوله. د کندیل مور پلار وویل د هغې پس یې زامنو او اولادونو په دوی غم غرض نه لرلو او یوازې کندیل یې تپوس کولو. دوی وویل نو خبر چې د هغې کار څه و خو یوازې دا ورته معلومه وه چې هغه به دوبۍ، ملیشیا، شارجه او جنوبي افریقا ته تلله. دوی وویل تپوس یې هم نه کول غوښتل چې هغه څه کوي ځکه چې ژوند د هغې و.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. د پاکستان ډان ورځپاڼې په یوه اداریه کې لیکلي باید د احتساب عدالت د جج ارشد ملک د متنازع ویډیو پلټنې وسي ځکه چې په دا ډول خبرو سره عدلیه متنازع کیږي او په ازادۍ او احترام یې ښه اغېز نه پرېوځي. شاین بنیری د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
په اداریه کې راغلي چې نږدې ورځو کې یوه ویډیو مخې ته راغله چې پکې د احتساب عدالت یو جج ارشد ملک خودل شوی. په ویډیو کې په ظاهره جج منی هغه مجبور کړل شوی وو چې په العزیز یا ریفرنس کې د نواز شریف پر ضد فیصله واوري. د احتساب عدالت جج دا ویډیو جعلي بللې ده او تورې پورې کړې چې د نواز شریف استازو د خپلې خوښې د فیصلې په بدل کې هغه ته د رشوت ورکولو هڅې کړي او دړکې ورکړې دي. په اداریه کې وړاندې راځي چې باید د ویډیو په اړه د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف د لور مریم نواز شریف د ادعا پلټنې وشي ځکه چې د دا رقم خبرو سره د عدلیې کردار متنازع کېدی شي. ورځپاڼه لیکي له دې وړاندې په کال 2001 کې هم داسې یو سکینډل رامخته شوی وو کله چې سپریم کورټ ته دا معلومه شوه چې جسټس عبدالقیوم د بېنظیر بوټو او آصف علي زرداری پر ضد د مقدمو په اورېدو کې بې طرفه نه پاتې شوی. سمو د وړاندې د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت صدیقی د امنیتي ادارو لخوا په هغه د یرولو او فشار اچولو تورونه پوری کړي وو. د دې په نتیجه کې د هغه پر ضد پلټنې وشوې. هغه قصوروار وګرځول شو او له خپلې چوکۍ لرې کړل شو. د ورځپاڼې په وینا د جج لخوا د مسلم لیگ نون د غړیو سره ښکېلېدل نور هم لانجمن کار ښکاري. په یو داسې ملک کې چرته چې سازشي نظریې ډېرې زر خپرېږي د ججانو لخوا د سیاسي عناصرو سره لیدل کتل او معاملې کول باور نور خرابوي. ډان په پای کې لیکي باید د پاکستان لوی عدالتونه د دې سکینډل پلټنې وکړي ځکه چې دې سره د عدالت خپل شهرت د پښتنو سره مخ کېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د خوست او ننګرهار پر لور. په افغانستان کې د اقرا برنامه په چوکاټ کې د اولین شونځي د جوړولو کارونه په خوست کې بشپړ شول او یاد ودانۍ پرون د خوست د ګربز ولسوالۍ په ویلې پرته سیمه کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. افغان ولسمشر اشرف غنی په ټول هیواد کې د اقرا برنامه په چوکاټ کې د شپږ زره شونځیو لپاره د نوو ودانۍ د جوړولو ژمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الخیر راکوي.
که څه هم د ښوونځیو لپاره د ودانیو کمښت په افغانستان کې یوه هیواد شموله ستونزه ده چې ښوونیز بهیر اغیزمن کړی، خو په خوست کې بیا دا ستونزه ځکه څه ناڅه ډېره ده چې 60% ښوونځي ودانۍ نه لري. تر هغه وروسته چې افغان ولسمشر د اقرا برنامې په چوکاټ کې د ټول هیواد په کچه د 6000 ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو اعلان وکړ، خلکو سره د دې ستونزې د کمولو هیلې پیدا شوې دي. د همدې برنامې اولینه ودانۍ په خوست کې بشپړه شوه او د ګربز ولسوالۍ اړوند د دروېزګۍ په نوم په یوه لرې پرته غریزه سیمه کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ولسي تړون د ولایتي دفتر مشر اسدالله سلیمي مشال راډیو ته وویل
هغه وعده چې رئیس جمهور د خپلو هیوادوالو سره کړې وه، دغه د نن ورځې لومړنی ښوونځی ده چې موږ رسماً نن ورځ معرف ریاست ته تسلیم کړو.
د خوست چارواکي وایي چې دوی ته تر اوسه د 90 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو مالی امکانات رسیدلي او دوی تمه لري چې د نورو ودانیو مالی امکانات به هم ورکړل شي. خوست والی محمد حلیم فدایی وایي
مګر ټول افغانستان په لومړي ځل باندې د اقرا پروګرام په چوکاټ کې هغه د شپږ زرو ښوونځیو له جملې نه لومړنی ښوونځی په خوست کې بشپړیږي او دا موږ ګټه اخیستنې ته سپارو چې په راتلونکي کې به انشاءالله نور ښوونځي هم ګټې ته وسپارو. د 90 ښوونځیو هغه مالي امکانات رارسېدلي دي او د نورو به هم راورسېږي.
د یاد ښوونځي مدیر دی نواز وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره پخوانۍ ډېری ستونزې حل شوې دي.
په دغه منطقه کې خو د زبیرشاه وخت نرونه ساتر انقلاب هیڅ طریقه پیله هیڅ نه لیسا و نه ابتدایا و نه مکتب. د اولینی مکتب دی چې دولت جوړ شوی دی او سیند دومره سیند حل شوې دي چې د انسان د ژوند گزاره چې علمې دا د شپې ټکول ستند حل شي.
بل لوري ته د خوست په هنه ریاست چارواکي د اقرا برنامه په چوکاټ کې ښوونځیو لپاره د ودانۍ جوړول یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست په هنه رئیس نصیر احمد روخان وویل
ودانۍ ورته جوړه شو او کډوال ورنه ساتنه وکوي، پالنه وکوي، د زده کوونکو له تدریسي به هیڅ څه نظارت وکوي او وخت په وخت تعقیب کړل شي او بیا د پوهنې د ریاست او د ولسوالۍ د پوهنې د عملیات سره وخت پر وخت خپل رغنده نظریات شریک کړي. زه په دې باور یم چې دلته پوره بدلون راتلی شي.
یاد دیوی خوست کې خواوشا در نیم لکه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونې جوړوي. د دې ولایت په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 1500 پورې ښوونځي فعالیت کوي چې د چارواکو په وینا 60% ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیاو کې د ونو او دیوالونو سیورو خیمو او په خلاصه فضا کې زده کړې کوي.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري له خوست څخه ځو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د نړیوال بانک په مرسته د 1.3 میلیونو افغانیو په ارزښت د خیوې ولسوالۍ اړوند د څه باندې 12 کیلومتره ځنډېدلې سړک د رغونې او قیر کولو چارې پیل شوې. د سیمې خلک وایي چې د سړک په جوړېدو به یې ډېرې ستونزې هوارې شي، د سیمې اقتصاد به ورسره پیاوړی شي او خلک به په اسانۍ سره وکولای شي چې جلال آباد ښار ته په اسانه تګ راتګ وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ اړوند دا سړک چې د کامی لپل څخه تر برکاش کوټ پورې 24 کیلومتره اوږدوالی لري، کابو سلور کال وړاندې د جوړېدو او پخېدو چارې په نیمایي کې پاتې شوې وي. د جولای په 9 نیټه د پاتې سباندې 12 کیلومترو سړک د جوړېدو چارې د کچړې په سیمه کې پیل شوې چې د 9 میاشتو په موده کې به د برکاش کوټ په سیمه کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ننګرهار والی شاه محمود مخیل د کچړې په سیمه کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
12.5 کیلومتره سړک چې دا باید په هغه وخت کې جوړ شوی څلور کاله مخکې، نو دې لپاره چې دا د خلکو لپاره یو لوی تکلیف و تقریبا څو ولسوالۍ د دې نه ګټه اخلي. د انریپ د فایدامې او د ترانسپورت د وزارت مشترک یو پروګرام دی، د هغې د لارې دا پدا سړک جوړیږي او 12.5 کیلومتره اوږدوالی لري.
د سیمې خلک وایي په اساسي بڼه د سړک د جوړېدو او پخېدو سره به د دوی ډېرې ستونزې راکمې شي. یو تن قومي مشر محمد دین وایي،
سړک خو د ټول انسانیت لپاره او د ټول مخلوق لپاره د دوی د ژوند لپاره یو لوی ضرورت دی. نو د دې په دغه سره به دا سیمه د مواصلاتي لار ده. خو موږ د والي صاحب محترم نه د ده د راتګ نه د ده د تشریف اورۍ نه او د ده د کوششونو نه په دې باره کې یو کوټ ډېر زیات ممنوني او شرکت ته او د فیض امیر ریاست ته په اجتماعي مسایلو کې د ولس دخوانه چې کوم کار په ولسونو باندې کېږي موږ دې ته ډاډ ورکړو.
د دې سړک د جوړېدو چارې یو خصوصي شرکت ته ورکړل شوي، خو د کیفیت څارنه یې د ننګرهار د ټولګټو او ترانسپورټ ریاستونه کوي چې د نه میاشتو په دوران کې به د خیوې ولسوالۍ اړوند د برکاشکوټ په سیمه کې له هغه سړک سره وصل شي چې څو کاله وړاندې د امریکایي ځواکونو د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی کونړ ولایت ته د دویم یا متبادل سړک په نوم جوړ کړی و. دا سړک د کامې له پله څخه تر برکاشکوټ پورې د لسګونو هغو کلو څخه تیریږي چې د کونړ سیند ختیځ ته پراته دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمه بجو،
د مشال راډیوي مجله
په یوه نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پابند دو بجو،
د کرښې په غاړه
په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنګونه
په درې نیمه بجو،
سباون
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمه بجو.